بیا هم ستړي مشي په مخې د دې سات خبرونو ته زه اجمل اندیم. په کابل کې ارزو تلویزیون له نشته درې میاشتو وروسته د فعالیت اجازه ترلاسه کړه. د ارزو تلویزیون رئیس بصیر عبد د افغانستان د خبریالانو مرکز ته وویل چې نن سهار د یولسو بجو شاوخوا ته د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له لوري د دوی د دفتر مهر لاک مات شو. د امر بالمعروف او استخباراتو کارکوونکو د لندې په څوارلسمه د دې تلویزیون دفتر بند کړ او تورې پورې کړ چې غیر اخلاقي سریالونه یې خپرول. هغه وخت د طالبانو استخباراتو د دې تلویزیون وطن کارکوونکي هم توقیف کړل چې دوه اونۍ وروسته یې په ضمانت خوشې کړل. د افغانستان د خبریالانو مرکز د ارزو تلویزیون دفتر د بیا پرانستل کېدو هرکلی کړی، خو په تیرو شپږتیا ورځو کې چې دا رسنۍ بنده وه دا چاره د ازادو رسنیو له حقونو څخه ښکاره سرغړونه بللې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزي دفتر کې د افغانستان د اوبو د بحران په اړه یو نندارتون پرانستی و. دا پنځه ورځنی نندارتون چې د دوشنبې په ورځ پیل شوی و تر پرون پورې پرانستی و. یوناما پر خپله فیسبوک پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې د دې نندارتون تمرکز د افغانستان د اوبو پر بحران و چې د سختې وچکالۍ، اقلیمي بدلون، لسیزو جګړو او زیربناو د ویجاړېدو له امله رامنځته شوی او مخ په زیاتېدو دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې طالبان هڅه کوي د پاکستان د خاورې دننه امنیتي پوستې جوړ کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان شفقت علي خان د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې خبری غونډې ته یوه اونۍ وروسته تر دې دا تور پورې کړ چې د تورخم دروازه د تګ راتګ لپاره بنده شوې ده. طالبانو که څه هم تازه د نوموړي پر څرګندونو تفسیرن نه ده کړې، خو تر دې مخکې دا رپورټونه رد کړي چې ګوندې د ډیورن کرخې اغاړه دي د تاسیساتو د جوړولې هڅه کړي. طالبانو ویلي دي چې دوی د ډیورن کرخې د افغانستان په خوا کې د تاسیساتو په جوړولو بوختي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی نن د برتانیا له صدر اعظم سره په لندن کې ګوري. د برتانیا د صدر اعظم دفتر په یو بیان کې ویلي چې د لیدنه کتنه یو ورځ مخکې تر دې ترسره کیږي چې ټاکل شوې ده لندن کې د اروپا سرمشریز جوړ شي او پکې د اوکراین د سولې پر موضوع بحث وشي. د اوکراین او برتانیا مشان وروسته تر دې خبرې سره کوي چې پرون په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د متحده ایالاتو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د غونډې پر مهال د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی لانجه راپورته شوه. ولسمشر ټرمپ خبرداری ورکړ چې د اوکراین په جګړه کې به د کیف له ملاتړ لاس واخلي. زیلنسکی د برتانیا له صدر اعظم سره نننۍ غونډه یو فرصت ګڼي چې لندن پر واشنگتن فشار راولي څو د اوکراین په جګړه کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په خبرو باور ونه کړي.
اکثر دمیان خلیم را بندول لگولی
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس وا ژړم د ماشومان سره په ځکننه زم نور د ژوند خوځو په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلام نمیومنی،
کوشش کوم چې د قلم لارې خپل هیواد یو خدمت وکم. کتم کوچنی خدمت ته خو خیر ک زه بل څوک دغه سکار وکې نو وای قطره قطره دریاب میشه یو لستراوړنه بسې.
دا خزا فاطمه ملک زینو میگی وای لکه مورزی چې د طالبانو نظام د دوی د زده کړو او کار پر وړاندې خندونه جوړ کړی دي. نجونې او میرمنې د ژوند له ټولو چارو څخه راګرځولي دي. د قلم په مرسته مبارزه نور هم ګړندۍ کړې ده. اغلی ملک زید د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې کتابونه چاپ کړي دي او هغه کیسې په کې رانغښتي چې د زده کړې په برخه کې له کوچنیانو سره مرسته کوي. د فاطمې ملک زید په څیر ځینې نورې میرمنې هم په افغانستان کې له ناخوالو سره مقاومت کوي. دوی خپله روحیه د لیکنو په مټ غښتلې ساتي او له ښځو سره د طالبانو ظلمونه د تاریخ په زرینو کرښو کې د نظم او نثر په بڼه ثبتوي. نن په همدې اړه خبرې کوو، ملتیا مو وکړي. قدرمنو پتونکو، فاطمه ملکزی هغه افغان ښځه ده چې د طالبانو له دوهم ځلي واکمنۍ څخه مخکې د کابل پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي محصله وه. اغلی ملک زی وای کچری د طالبانو نظام زدکو ته پیخی وای وس بل پانتون څخه فارغه وا کته هم لزدکو څخه لری والی دیت اسانه ندی خو بیا هم د دې لپاره چې ځان کورنۍ او ټولنې ته د قلم په مټ یو څه کړی وي د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې لیکل پیل کړی دی چې دا دی دوهم کتاب یې چاپیږي. د اغلی فاطمې په خبره لومړنی کتاب یې چې ژباړلی و هوشیاره جلۍ نومېده او اوس یې د زده به کتابونه کړم تر عنوان لاندې په څلور شپېتو مخونو کې د لنډو کیسو کتاب خپور شوی دی. لاغلی فاطمې ملکزی سره مې د هغې د لیکنو په هکله مرکه کړې. په پیل کې مې ورنه پوښتلي چې څه د دې لامل شول چې ماشومانو ته کتابونه چاپ کړي؟
پښتو برخه کې د ماشومانو د پاره کتابونه ډیر کم و کوم بیا د پیغامونه به پښه کې و چې هغه یو کیسه تکراری کیسه به یوازې به تصویرونه ورته بدل کړي و نور باغه کتاب و. داغه وخت څخه دا انګیزه راته پیدا سو خپل یو څه باید ولیکم. بیا نو کله چې حکومت سکوت سو نو بیا مې دا انګیزه نور هم ډیره سو. ما ویل چې زه باید یو داسې څه وکم چې افغان ښځې خدای نه خواسته خلک ورته په داسې سترګو ونه ګوري چې دوی نسي کولی. نو ما خو هغسې سیاسي مبارزه خو نسوه کولی ځکه چې اوس سخته ده زه خپله په افغانستان کې. نو ما بیا دا ډیر ښه وګڼله چې زه باید داسې کتابو څخه شروع وکم چې یعنی سیاسي مبارزه ایسته سي. زه د کوچنیانو دغه نویو ماشومانو د دوی ذهن پراخه سي د کتابونو د مطالعې له لارې دوی په هغه وخت کې پوه سي چې موږ باید د کوچنیوالي څخه خدای نه خواسته د نورو هیوادونو د نورو خلکو یا سیاسي خلکو فکر او ذهن موږ خپل نه کړو. موږ باید د مطالعې له لارې د تعلیم ټکنالوژۍ د لارې خپل هیواد راپورته کړو. خدای نه خواسته د فاکت د لارې باید د قلم له لارې موږ خپل هیواد ته پرمختګ ورکړو. منصفانه د څو نکلونو کېږي چې موږ د ټوپک له لارې مبارزه کوو خو بغیر له بدبختۍ موږ ته بل څه نه دي راکړي. نو زه کوشش کوم چې د قلم له لارې خپل هیواد یو خدمت وکم که څه هم کوچنی خدمت دی خو خیر که زه بل څوک دغسې کار وکړي نو یو وخت دغه وایي قطره قطره دریاب میشه. یو لاسته راوړنه بس یې
رازو د کتاب د نوم پاک لراتوایه دراتوایه چې څو پاڼې لري او ډیر زیات محتوای په څه باندې راڅرخي؟
زده به کتابونه کړم څلور شپېته صفحې دی کسې ګردم د سیدی مثلا ښه اخلاق یعنی ماشومان د باندې چې وځي د ناپیژاندو خلکو سره خبرې ونه کړي. بیا ما داسې یو کیسه ورته کړې ده مثلا مورې ماشام ورته کیسه کړې چې د ناپیژاندو خلکو سره خبرې مه کوئ چې په لاره کې چې ځئ. بیا یو انجلۍ د ځي پر لاره کې یو ناپیژانده کس ورته غږ کوي وایي چې زه راسه زما په موټر کې مرزو زه تا یو ځای ته بیایم تا ته کالي او دا شان اخلم. بیا د دې خپل د مور کیسه ورته په یادېږي. بیا دا نه ځي بیا ښوونځي ته چې ولاړه سي بیا خپل ټولګیوالو ته هم دا کیسه کوي. نور بیا د مسؤلیت احساس دی د ادب او احترام درک دی د وخت ارزښت او بدلون لاره ده او بل هم د صبر ګټې چې موږ باید په هر حال کې صبر ولرو. بل مثلا د یو کیسه ده د زرغونې سهار دا د زرغونه چې کله د خوب راکښېني بعضی وخت دا د خوب په خوا وختي نه راکښېنستله. بیا د دې خو خپل نور ټولګیوالو ته چې وکتل هغوی د وختي کښېنستل د هغوی کارونه به منظمه وه د دې کار به نامنظمه و. بیا د خپل مور سره دا وعده وکړه چې زه به هم نور سهار وختي د خوب راکښېنم. دغه رقم کیسې دي.
اوس په افغانستان کې ډیر وخت چې مکتبونه د نجونو پر مخ باندې څومره دغه موضوع تاسو په کتاب کې انحکاس کړی ده؟ آیا کوم څه په دې اکلم سته که نسته پکې؟
کیسې خو ما نه دي ورته دغه کړي. زه به د کیسو عنوانونه ستاسو سره شریکم. کیسه ده د شکیلا او راهیلې همکاري د مسؤلیت احساس د ادب او احترام درک د وخت ارزښت او بدلون پر وخت خو پاک لاسونه روغ بدن پاک غاښونه د کتابونو جادویي نړۍ د ونې راز. ما داسې وویل چې زه یعنی داسې انګیزه ورنه کړم چې زه خدای نه خواسته زما کتاب بند سي. تاسو ته به معلومه چې یو څو وخت تر مخه د ماشومانو هغه کتابونه چې تصویرونه دروښتل هغه ټول سوه. نو ما په هغه بل کتاب چې مې و هغه هوښیار نجلۍ په هغه کتاب کې مې تصویرونه وه خو ما بیا په دې کتاب کې تصویرونه ونه غوښتل چې نشر سي. ما خدای نه خواسته داسې نه چې زما زحمت په اوبو لاهو سي، که څه هم د ماشومان هغه یو د کارتوني دغه شان عکسونه وه، بیا مې په دې کتاب کې ونه غوښتل چې زه هغه نشر کړم. مالکه زه یوازې یم، یو عنوان داسې بل رقم وي، دا د دې سبب نه سي چې زما ګرده کتاب دې لغوه سي او نشر دې نه سي. دلته چې موږ کتاب نشروو، یو وار به موږ اجازه اخلو، بس لغه څخه نشریږي، یو وار دوی دا کتاب ګوري. نو په دغه مې ونه غوښتله چې زه داسې یو دغه موضوع انتخاب کړم چې یعنی د هېواد د حالاتو سره دې په ټکر کې واوسي.
بله، درته وایي چې راتلونکی پلان څه ده؟ نور به هم خپلې لیکوالۍ ته دوام ورکوئ، کتابونه به لیکئ او که یې لیکئ یوازې ماشومانو ته یې لیکئ که په نورو برخو کې هم علاقه لرئ؟
د ماشومان لپاره نور کتابونه هم له خیر سره په نیت کې مې دي چې وی لیکم بله بڼه کتابونه له خیر سره راتلونکي کې. او بل زه غواړم د افغانستان فرهنګ کلتور د ښځو، چې یعنی د دوی هغه پخوانی مثلا لښتې وې، ګوتمې، پیزوان، چارګل، په دغه باندې لیکنې مې هم کړې دي. ډېرې لیکنې مې دي، ما بعضو سایټو کې نشر شوي دي، خو وخت مې دونې نه دی پیدا کړی چې زه هغه لیکنې راټولې کړم، یو کتاب ورڅخه چاپ کړم. نو ما ویل چې تر هغه دا د ماشومانو کتابونه شي چې زه چاپ کړم، نو هغه له خیر سره په راتلونکي کې کچېری وخت مې پیدا کړي، حتما انشاءالله زه به یو کتاب چاپوم د افغانستان د ښځو پر مثلا ګودر مې پښکې معرفي کړی دی چې څه رقم ښځې ګودر ته ځي، یا هم مثلا یو شزه ده په بدو کې ورکوي، دا بیا په هغه خپل د خسر په کور کې کومې ستونزې د دې ورسره مخامخ کېږي، یا د افغانستان نور دغسې فرهنګونه د ښځو مربوط هغه مې راخیستلي دي. لیکنې مې پر کړې دي خو تر اوسه مې داسې راټولې کړې نه دي.
په دغې لیکوالۍ برخه کې کتاب لیکلو ته ورسېدلی، چا تشویق کړی؟ آیا د کورنۍ لخوا تاسو سره مرسته وه، خورلنې وې، دوستان وه، چا وهڅولې سره له دې چې خپله تلاش وکړه چې یو څه ولیکئ؟ د نورو رول څومره و په دې کې؟
زه شکر په یو داسې کورنۍ کې زېږېدلی یم چې نه تنها د دې پر ځای چې ما خدای نخواسته د لیکوالۍ یا د تعلیم څخه منع کړي، ما نور هم تشویقوي. خپله ورور مې ډېر مې تشویقوي، ډېر مې تشویقوي، او زه یوازینی شاید زما په نزد زما ورورې چې په افغانستان کې یعنی یو خور دی، هغه ماته داسې نوای زه ستاسو فکر کوم ته زما ورورې، ډېر مې یعنی تشویقوي. او کار ته او زه خپل دندې ته، که زه خپل په یعنی کله زړه تورې سم چې زه نور نه ځم دندې ته، زما ورور دی چې ما تشویقوي چې ته باید د افغان ښځو لپاره کار وکړې. او خویندې مې دي، یوه خور مې ډېره راسره کومک کوي، او بل مورجان مې یعنی بی نهایت زما خپل د مور یعنی چې د درس سره ډېر شوق لري. کله چې کتاب یعنی په لاس کې زما مور زما سره وګوري چې بیخي ګرد د دنیا مور واخلي، زما مور ماته نه وایي چې کتاب پرېږده، هلته ولاړ سه یو کار دی. اره ورځ چې زه د خوب را کښېنم، زما مور ماته وایي چې تا ماښام مطالعه ونه کړه، یا تا سره کتاب نه و، پر ځای دې ټلیفون در سره و. یعنی ډېر مې تشویقوي، خپل خپلوان مې ډېر تشویقوي، خوشاله کېږي کله چې زما کتاب چاپ سي، میهمانۍ راته کوي او مبارکیانې راستوي، بیا نور دوستان، همکاران، ملګري دا وي هم تشویقوي.
بله، که په دې خبرې وکړې چې مثلا تاسو تر کومې کچې پورې زده کړې کړې دي، په کومه برخه کې مو کړې دي؟
ما تر دولسمه چې مې درس وویل، بیا نو دوه کاله مې ژورنالیزم وویل، بیا مې د مور ډېر ارمان و چې زه باید ډاکټره سم. نو اول سمستر مې و، نو متاسفانه نور پوهنتونونه بند سوه. نو اوس هم آنلاین زده کړې کوم، ژبې زده کوم، خو پوهنتون مې تر اوسه نه دی شروع کړی. ما ول یو وار دا ژبې زده کړم، پس لاغه څخه بیا زه غواړم چې نور خارجي پوهنتونونو کې زده کړې وکړم.
که درته وایي چې هغه کسان چې دوی کولی سي یو څه ولیکي، مګر د دې لپاره چې اوس په افغانستان کې وضعیت بد راغلی په نجونو او مېرمنو باندې، یا دا د اقتصادي ستونزې لري، یا دا د کوم څوک نشته چې دوی وهڅوي، مګر دوی قلم لري، دوی ته به د تاسو ویل څه وي، څنګه له خپل استعداد نه استفاده وکړي؟
مننه. زه وایم شاید زما څخه ډېر خلک ستونزې ونه لري، که څه هم اوس شکر الحمدلله زما اقتصادي وضعیت ښه سوی دی، ښه دی، خو یو داسې وخت و چې ما د یو قلم اخیستلو پیسې نه درغوښتلې. په هغه وخت کې ما به د بل چا کتابونه راوړله، او مطالعه کول به می بیرته به مرته ور کول زما یو پنسل واسه نه دروشل خو شکر الحمدلله ز د نور ماشومان سره د کتابونو مرسته هم کوم تر ډیره وس دغه کتابونه چې زما دی زی زابل کندهار هلمند ننګرهار میدان وردګ دی زایو ته زی ماشومان ته ډالی کوم کوچنی ماشومان چې دی ته زی ډالی کوم یعنی ز وایم پیسې ز نه زین غواړم که څه هم خپل پیسې پرتللی دي کلام می کتابچې ز همیشه یعنی د نور ماشومان سره مرسته کوم خو که موږ هوډ او هدف ولرو حتمن موږ ورسیږو که هغه نن دی که سبا یا بل سبا حتمن ورسیږو موږ باید تر شا نه سو که زه په کور کې کښېنم وایم چې زه خو اقتصاد مې خراب دی زه نسم کولی چې یو څه ولیکم شاید د یو پنسل یو قلم وسه ولرو کنه دا یو بل چاته وغواړو په دې ونه شرمېږو چې موږ یو چاته وایو چې ماته یو قلم واخه چې زه غواړم یو څه ولیکم نه که ستا یو کتاب ته په پور یا قرض باندې نشر کې کاغه ټولنې ته یو ښه کتاب وي بله ورځ بېرته هغه کتاب لورنځی ستا څخه دا غوښتنه کوي چې موږ ستا کتاب چاپو درته خو تاته پیسې درکو په مقابل کې یعنی موږ باید په دې ونه شرمېږو چې زما اقتصاد خراب دی زه نسم کولی په کور کې کښېنم رواني حالات مې هم تر بد بته رسي نو زما ټولو خویندو ته ټولو افغانانو ته دا سپارښتنه ده یو کوچنی چې دوی باید تر شا نه سي موږ که اوس وګورو نورې نړۍ ته شاید اقتصادي وضعیت یې د هغو هېوادونو تر موږ بتره وو خو دوی هڅه او کوښښ وکړه دغه ځای ته راورسېدله نو موږ باید خپل قلم کښېنږدو که موږ قلم کښېښو دی دې ته موږ مجبوره کېږو چې بله ورځ موږ ټوپک راواخلو د نورو هېوادونو ټوپکونه راواخلو خپل پر ورور یې ونیسو
بله ډېره زیاته مننه تاسو ژوندی سلامته اوسئ
قربان سم خورک
فتنه ژوند هم چې د میرمنو لپاره آنلاین مجلې ته لیکنې راټولوي وای اوس چې افغان میرمنې له ګڼو بندیزونو سره مخ دي د هر یو چې ولیکي او د امنیتي ستونزو له وجې په آنلاین بڼه په مسار ډول خپاره کړي یا یې هم اوس ولیکي بیا چې زمینه برابره شوه نشرې کړي کومې بدې ورځې چې پر دوی تیریږي د تاریخ په پاڼو کې به ثبت شي په دې کار سره به له یوې خوا راتلونکي نسلونه په دې پوه شي چې افغان ښځې څومره غښتلي او د لوړې ارادې څښتنې دي بل به د طالبانو ظلمونه چې پر ښځو یې کوي د ښځو له قوله یو مستند ثبت پاتې شي میرمن ژوند وایي چې د خپل ورځني تاوتریخوالي په لیکنې بڼه انځوروي او میرمنو ته دا پیغام ورکوي چې دوی باید صبر او هیلې دواړه لاسه ورنه کړي اغلې فتانه د خپلو خبرو په پایل کې د فاطمې ملکزی چې مخکې مو یې مرکه واورېدله هلې ځلې چې د لیکنو په برخه کې کوي ستایي
کوم دا خو ډېر رښتیا هم د کوچنیانو لپاره د نجونو لپاره ډېر مفید دی ځکه چې نجونې څه دي په دې اوس وخت کې وزګارې دي تعلیم دی شنه بندې دي نو دوی کولی شي چې خپل هم د ځان لپاره مصروفیت پیدا کړي او هم یوه هیله پیدا کړي چې دوی ناهیلې نه سي ټولنې ته کار وکړي دا یو ښه اقدام ده که هر نجلۍ داسې فکر وکړي نو دا به واقعا هم نجونې هم له فشار نه وژغورلې سي او هم به ټولنې ته یو کار وکړي هم به په آینده کې موږ داسې تاریخ کې ولیکو چې موږ نجونو په داسې وخت کې هم داسې اقدام کړی ولو موږ هسې لاسترځانې نه ولو ناست دي زه خپله هم په ځینو کارونو کې مصروفه یم د نجونو لپاره مې کوم څه ما مخکې هم ویلي ولو په نورو کیسې خبرو کیسې د نجونو د میرمنو لپاره هغسې د افغانستان نجونو لپاره مې مجله را ایستلې د هغوی کارونه مخته وړم د نجونو لیکنې راټولوم ترېنه راخلم هغوی ورته ایډیټوم او کار باندې کوم کومې لیکنې سي سمینه یې د دې لپاره چې نجونې میرمنې چې کوم اوسني وضعیت کې دي ناهیلې نه سي او دوی ته کوم فشارونه سي په دوی کې هغه دوی ته نور مشکلات نه پیدا او بلې دوی وخت نه سي ضایع سي دوی اوسني وخت کې سي دوی دغه وختونه بې جایه ولاړ نه سي یو لپاره مجله تنظیموم، دغه درېیمه ګڼه د دوه ګڼې موږ مخکې خپرې کړې، په درېیمه ګڼه باندې اوس موږ کار کوو.
یو شمېر ځوانې نجونې او مېرمنې سره له دې چې دوی په دې پوهېږي چې کولی سي یو څه ولیکي استعداد لري، مګر افغانستان کې اوسنی راغلی وضعیت دوی ډېرې ځوروي. دوی یو ډول په خپل ځان باندې بې اعتماده کړي دي، البته ځینې خیمه دوی ته تاسو څه وایئ چې دغسې د فاطمې په څېر راپورته سي یو څه ولیکي؟
دوی د نه ناهیلي کېږي، کله چې دوی په ځان کې استعداد لري دوی د اقدام وکړي، دی دا نه ګوري چې زما په لیکلو کې څه دي څه نه دي، د کمې احساس نه کوي، ځکه چې دلته موږ نه تناسي داسې کسان لرو چې هغه به موږ ته څه راونه شي. نو دوی کولی سي چې داسې کسانو ته خپلې لیکنې ورمخته کړي چې هغه یې وروښيي. اوس لیکوالان ټول هغه که نارینه دي که ښځینه دي، هغه که بهر دي یا که په وطن کې دي، کوم څه استعدادونه لرو، نو هغه له داسې نجونو سره هر کله کومک کړی ده. او ځکه اول سر چې موږ لیکنو ته راتلم، له ما سره خپل هم داسې کسانو کومک کړی ده. نو زه دوی ته وایم چې هغه کسانو ته دې خپلې لیکنې وړاندې کړي، خو دوی د نه هیلي کېږي نه، د دوی استعداد په هم رشتو کې او بل خدای پاک حق ځای کوونکی نه دی. یو ورځ به حتمن د دوی د عظمت رنګونه راوړي.
بلې، تاسو هم د یوه لیکواله یاستئ چې ګڼ شمېر لیکنې لرئ. کله چې په دا ډول سختو شرایطو کې یو څوک یو مطلب لیکي، یو کتاب لیکي، خپله څومره د خوښۍ اس کوي، خپله څومره په ځان باور پیدا کوي؟
تاسو یو حالت کې واقعا هم لیکل انسان ته یو خوشحالي ورکوي او یو مصروفیت ته درته. کله چې ته په خپل ځان کې یا په خپل ټولنه کې ستونزې وینې او هغه د قلم په څوګه باندې انځوروي او راټولوي او رالیکي، دا واقعاً هم انسان هم خوشحاله کوي، هم د مصروف ساتي او هم د آینده لپاره یو څه پرېږدي. د ښځو لپاره د هغو په دغسې حالت کې د هغو غږ اوچتوي، دا واقعاً هم خوشحاله کوونکی ایس، ډېر خوشحاله کوونکی.
یو څه چې نجونو ته باید ولیکل سي هغه د دوی اوسنی وضعیت ده، خو دا چې اوسنی حاکم نظام لیکنې هم ګوري، کتابونه هم بیا له خپل نظر نه تیروي، نو اکثره لیکوالې مېرمنې دې ته زړه نسي کولی چې د ښځو اوسنی حالت انځور کړي. په دې اکله څه وایې؟ آیا امکان لري هغه څه چې حقیقت دي په ټولنه کې هغه ټول ولیکل سي؟ خپله څه پلان ورته لري؟ آیا خپله دا مسایل لیکي کوم چې اوس په افغانستان کې لیکوال لیکي هغه ته جزا ورکول کیږي؟
موږ لپاره مهمه نه ده چې موږ دې هغه څه چې ولیکو هغه دې د پتن موږ چاپ کړو. اوس لپاره رسنۍ دي په آنلاین ډول په بل ډول، دا زه مهمه نه ګڼم. کله موږ یو څه ولیکو هغه دې د پتن موږ په کتابي بڼه راوباس. موږ کولی شو له نورو طریقو خپاره کړو تر څو خپل غږ اوچت کړو. همدا شاید دا وخت داسې پاتې نه سي چې موږ لکه څنګه چې موږ وګورو، ځکه چې موږ پام دې دي چې هېڅ داسې په خپل حالت باندې هېڅکله هېڅ یو نظام او هېڅ یو غم نه دي. نو وخت بدلون کوي، باید نهلي نه سي، ادامه ورکوي خپل لیکنې، سسي حقیقت باید ولیکل سي او آینده کې له نورو لارو نه خپاره سي او آینده کې چاپ سي. کله سي دوی ته وکولی سو زمینه مساعده سي، باید ټیکې په ټیکې باندې ولیکل سي سي او آینده دپاره چاپ سي. د اوس دپاره باید داسې یو څه ونه کړي سي ژوند په خطر کې واچي، خو د طریقو لارې د خپرولو لارې نورسته.
څومره مهمه ده هغه پیښه چې تازه پیښیږي هماغه وخت ولیکل سي؟ د دې فرق له اوس لیکلو سره او یا که بل وخت یوه لیکواله دا لیکي، څومره به په منځ کې توپیر وي؟
زما په نظر کوم چې موږ اوس لیکو، کله چې موږ ولیکنه لیکو له هغه سره موږ تاریخ لیکو، نو هغه تاریخ د آینده لپاره شاید داسې پوهېږه تاریخ باندې کله وخت وضعیت داسې و یوې لیکوالې دا لیکنه کړې ده، نو هغه د آینده لپاره ملهم بخښونکی ده، ځکه چې آینده لپاره ځواک داسې هغو کسانو چې په هغه وضعیت کې ژوند کاوه دوی دغه لیکل کړي دي. نو دا د آینده لپاره هم غږ ده او هم ځواک ده او یو ښه هغه ده.
خپله څه پلان لري خپلو لیکنو ته به تر کومه بریده دوام ورکړي؟
خپل لیکنو ته انشاءالله سوم ځوان دي، زه به ادامه ورکوم او لا به هم پراخوم. اوس کوم موږ دومره نه یو، او بس هغه څه چې موږ اوس مخته وړو په ډېرو کمو امکاناتو په ډېرو کمو لاسرسیو باندې یو څه مخته وړو، خو انشاءالله دې ته به ادامه ورکوو. څه چې ځوان دي موږ به خپل د ټولنې حقیقتونه تصویرونه به وړاندې کوو، هر څه به بس په یو حقیقي ډول باندې وړاندې کوو. دا زما هیله ده وکولای سم دی خپل ټولن ستونزې انځور ذکرم.
ډیر زیاته مننه، تاسو ژوند دی سلامت اوسئ.
ستاسو نوم مننه، تاسو ژوند دی سلام.
یو شمیر نارینه هم په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې ناخوالې د شعر په قالب کې رانغاړي. حضرت بلال ولیزاده وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا په ښځو باندې بندیزونه دوی ته هم د منلو وړ نه دي. هغه د شعر په ژبه وایي:
د ښځو د اوسنی وضعیت په اړه زموږ خو نور څه په وس کې نسته، نو د قلم او د شعر په ژبه زموږ کوشش او هدف دا ده چې دغه درد دغه ظلم د خلکو تر غوږونو ورسوو، تر څو خلک متوجه سي، له خپل ظلم او ستم څخه خلاص واخلي. په دې اړه زموږ یو ورور ملګری نوید بارکزی یو شعر لیکلی، که ستاسو خوښه وي نو زه به دا تاسو ته وایم: مسلسله جنازې دي په دې ښار کې، مسلسله جنازې دي په دې ښار کې، ډکې ټولې هدیرې دي په دې ښار کې. هره پیغله نن په چیغو چیغو ژاړي، هره پیغله نن په چیغو چیغو ژاړي، مکتب بندې دروازې دي په دې ښار کې. د یورپ په تمه وتی مسافر مې، د یورپ په تمه وتی مسافر مې، د مرګي اوازې دي په دې ښار کې. د خوښۍ خبر به هیڅ پکې وانه وري، د غم ډکې ورځې شپې دي په دې ښار کې. تور ویښتان دې پکې سپین شو بارکزیا، بس سوچونه اندېښنې دي په دې ښار کې. د ښځو د حقوق د خپل لاندې کولو په مناسبت باید زه یو خبرې وکړم چې د دوی غږ که مونږ پورته نه کړو، دا انساني مسؤلیت ده. که چېرته دغه غږ مونږ پورته نه کړو، نو څوک به دا غږ پورته کړي؟ تر څو به چوپ پاتې یو، تر څو به ظلم زغمو. د دغه غږ پورته کولو په خاطر زموږ له وسه چې هر څه وي مونږ یې کوو. که شاعران وي، د شعر په ژبه یې لیکي، زه خپله هم په دې کوشش کوم چې تر خپل پوره وس توان سره د دوی غږ پورته کړم. هر ستم ظلم چې مونږ وینو، د شاعر دا وظیفه ده چې دا شعر او د ادب په ژبه پورته کړي. نو شاعر ته ځکه د ټولنې ژبه هم وایي، نو دا د ټولنې ژبه په دې معنی چې د ټولنې غم درد هر څه هغه د شعر په ژبه او چوکاټ کې برابرې.
د افغانستان په اوسني حالت کې چې د میرمنو پر مخ د پرمختګ ټولې لارې تړل شوې دي، د دوی لخوا په دوامداره توګه لیکل، هغه که په هره برخه کې وي، د تجربه لرونکو لیکوالانو په نظر څومره مهم کار دی؟ دا پوښتنه مو له افغان لیکوال غفور لیوال څخه کړې ده، ورته غوږ شئ.
اول خو ادبیات تر ډیره بریده د اختناق او د بندیز او د سانسور په زمانه کې تر ټولو غالي شاهکارونه ایجادی کی، ځکه چې د انسان د رواني غوښتنو یوه لار چې هغه باید څرګند کی هغه هنر او ادبیات دي. د همدې دپاره حتی په پښتنو کې دغه شفاهي ادبیات چې عمدتاً ښځو ایجاد کړي دي، د نړۍ له ډیرو مهمو او ارزښتمنو او هنري ادبي پانګو څخه ګڼل کیږي. نو اوس چې سانسور او قیود له بده مرغه د افغان میرمنو باندې تر هر بل تاریخي دور زیات دی، یوه لاره چې دوی په هغه کې خپلې هیلې، غوښتنې، مینې او کرکې دواړه سرګندولی شي، همدا ادبیات دي. که څه هم اوس د افغاني ادبیاتو دپاره د چاپ، خپراوي امکانات ډېر ښه نه دي، مګر لږ تر لږه دا پاتې کېږي. او زه هیله لرم چې په مجموع کې پښتو ادبیات او بیا په تېره بیا هغه چې د ښځو له خوا نه ایجاد شوي دي، که هغه په کیسه کې دي، که په ناول کې دي، که په شاعري ده او که نور ژانرونه دي، د راتلونکي لپاره یوه بډایه زیرمه اوس ایجاد شي او یوه خپاره شي.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 40 شپږ سوه بیاو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
ستا پن روش رنگ شنگ ساد پن روش رنگ شنگ ساد پن روش رنگ ہر سہارا مسلوی پزڑ کی می دمنی ولولے را پروی او پزڑ کی می دمنی ولولے را پروی او ساد پن روش رنگ شنگ ساد پن روش رنگ ہر سہارا مسلوی پزڑ کی می دمنی ولولے را پروی او پزڑ کی می دمنی ولولے را پروی او ساد پنگڑو چھنگ چھنگ